زامنو ته ځوانو مهلکانو ته توهین او تحقیر کوي چې خپله دا ځوان ته مایوسي نا امیدي پیدا کیږي او نور ځوان نشي کولی په هغې پخوا غرور باندې چې ژوند دی کوه په هغې غرور باندې ژوند وکړي خامخا یو خجالت یو شرم هغې ته پیدا کیږي او غرور ماتیږي په ټوله کې د خپلو سترګو مې لیدلې ډېری ځوانان دا ځوانان دي چې ډېر یو لوی کس به په آینده کې د هغې څخه جوړېږي خو کورنۍ داسې کورنۍ دي چې هغې ته تحقیر او توهین کوي او هغې ته د مایوسي او ناامیدي هغې ځوان ته پیدا کیږي.
بله راځو دې ته چې تاسو هم په افغاني کورنۍ کې ژوند کوئ را لوی شوي یاستئ له ځانه کې سره ته وکړه داسې کوم وخت څه وایي چې د کوم چا خبره بده در باندې لګېدلې او تاسو د ځان لپاره توهین فکر کړی وي هغه که په کورنۍ کې وي یا له کورنۍ نه بهر په چاپېریال کې؟
مخامخا هر جامعه کې هر رقم خلک شته خو د خدای شکر کوم چې زما خپله کورنۍ څه ده داسې کورنۍ ده چې تر اوسه نه یوازې ما ته حتی زما واړو ورونو ته هم تحقیر او توهین نه دی کړی هماغه کوم نصیحت هغه خو یو عادي خبره ده چې نصیحت په هره کورنۍ کې شته خو د نورو خلکو تر مخې هغه نصیحت یا توهین چې نه دی کړی حتی خپله کورنۍ کې یوازې هم سی کوم اشتباه کار چې د موږ څخه ترسره کیږي نو تحقیر او توهین نه کوي هغه په نصیحت باندې په کرارۍ باندې پر مخ وړي زما خپله کورنۍ ډېر تر خوشحاله م یمه خو په افغاني جامعه کې داسې کورنۍ شته چې که یو ځوان یوه کوچنۍ اشتباه یو کوچنۍ ستونزه هم په هغې کې شتون ولري هغو ته تحقیر او توهین کوي چې خپله د ځوان ته مایوسۍ او ناامیدي هغې ته پیدا کیږي او ځوان خپله روحیه ټوله له لاسه ورکوي حتی په دې چې د جامعې څخه د ټولنې څخه لرې کیږي او د خپلې کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي چې دا د ځوان لپاره ډېره بده خبره ده او په جامعه کې خپل ځای بېرته نشي پیدا کولی.
بله هاشمي صاحب اوس تاسو د یو ځوان په صفت کورنیو ته البته هغو کورنیو ده چې ځوانان د نورو په مخ کې په عام مزار کې توهینوي تعقیروي څه ویل به ولرئ؟
زما غوښتنه زما خبره دا ده هغه کورنیو ته چې خپل ځوانان زامن خپل ځوانان ورونه تحقیر او توهین کوي غوښتنه خواست خبره زما وینا همدا ده هغې کورنیو ته تر څو خپل ځوانان که کومه اشتباه هم کوي هغوی په کرارۍ باندې په نصیحت باندې وپوهوي او د نورو خلکو تر مخ په خاصه توګه د نورو خلکو تر مخ هغوی توهین او تحقیر نه کړي خودی چې ځوان هم ځان ته غرور لري عزت لري د هغې غرور ماتېږي غرور د منځه ځي ډېره یوه لویه خبره ده چې خپل ځوان خپل غرور له لاسه ورکړي کله چې د یوه ځوان غرور له لاسه لاړ سي نو ځوان خپله ټول ماتېږي او په خپله جامعه کې خپل ځای بېرته نشي پیدا کولی نو د موږ غوښتنه د هر ځوان غوښتنه د کورنۍ څخه دا ده چې خپلو ځوانانو ته په کرارۍ باندې نصیحت وکړي ځوانان خپل په کرارۍ باندې پوه کړي حتی که اشتباه هم کوي د هغوی اشتباه باندې سترګې پټې کړي او په کرارۍ باندې هغوی پوه کړي
دا به هم درنه واورو چې دا ځوانان څه وکړي چې له توهین او تعقیب سره مخ دي؟
ځوانان چې د توهین او تحقیر سره مخامخ دي هغوی ته هم دا خبره ویل پکار دي تر څو د کورنیو له لورې چې دوی ته توهین او تحقیر کېږي دوی د آرامۍ باندې خپلو کورنیو ته وپوهوي چې کومه اشتباه ترسره شوې ده د هغې د جوړولو توان شته نه په تحقیر او توهین باندې بلکې نورې لارې هم شتون لري چې د هغې اشتباه وبخل سي او د هغې اشتباه ته د حل لاره پیدا سي نو ځوانان هم باید خپل روحیه خپل مغرور له لاسه ورنه کړي او کورنیو ته وپوهوي چې کورنۍ هم اوس په داسې افغانستان داسې خلک لري چې سواد څخه پاتې دي حتی د موږ یو نسل مخکې ډېری هغه کسان دي چې سواد نه لري هغه فکر او ذهن نه لري چې ورکولی سي قبول کړي خو بیا هم ځوانان دا نوی نسل څه دی پوه خلک دي باسواده خلک دي د دوی څخه د موږ غوښتنه دا ده تر څو خپلو کورنیو ته وپوهوي نه یوازې هغه ځوانان بلکې نور ځوانان نورو کورنیو ته باید هغه پوهه ورکړي هغه خبرې دوی ته وکړي تر څو خپل ځوانانو غرور مات نه کړي خپل ځوانانو ته توهین ونه کړي او ځوانان هم باید خپله روحیه له لاسه ورنه کړي.
بله ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه له تاسو.
وردک هم وای چې د کورنۍ او ټولنې لخوا د ځوانانو رټل د دوی په ژوند باندې منفي اثر لري. نوموړي وایي چې پر ځینو کورنیو سربیره اوسنی نظام هم ځوانان د خلکو په مخ کې سپکوي.
د خلکو مخکې د ځوان راتل دا د یورو په ذهن باندې یوه ډېره منفي اغېزه لري، حتی که د ماشوم وي، ځکه چې زه خپله دا تجربه لرم. کوم ماشومان چې په د ماشومتوب نه تر ځوانتوبه، حتی توغه وخته پورې چې هغه یعنې دومره سن ته رسېدلی وي چې هغه نور نه د پلار ټوکي ساتي وي، نه د مور، نه د حکومت، نه د هر څه، چې هر څوک وي، هغه که کورنۍ وي که حکومت وي، که هر څوک وي، د یو ځوان راتل ډېره بده منفي اغېزه لري. او هغه چې مثلا رسل شوي وي، د هغو اعتماد به نفس کم وي، غرور شو وی هغه شکسته وی، هغه ژوند ته هیڅ تم او امید نه لري. اوسنی نظام کې خو چې دي رښتیا هم د ځوانانو کله نجونو د کدې وښ کده، خصوصا د نارینه لپاره دا ډېره بد خبره ده چې د یو بیره باندې او یا په سر په ویښتانو باندې د یو حد کېږي راتل کېږي. دا د دوی په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او اوسنی نظام اسلام د موږ په ذهن کې خدای دې په دې باندې نه ګنګارو، یعنی دومره خدای نه خوښه تعمیر بد کړی دی چې حتی موږ ویل چې دا کوم نظام او دا کوم شریعت چې ته د پیغمبر خبر نه مانې، د خدای نه مانې، د قرآن نه مانې، د رسول نه مانې، ته په کوم نظام ماته لټېږې؟ ته کوم دین ماته وړی دی؟ ته ماته دست عملی کوې؟ او هغه ځوانان چې دي هغه هېڅ وخت د وطن د پرمختګ دپاره فکر نه کوله. که اوسني ځوانان چې ویني چې یا څو په کښتیو کې غرق کېږي په سیندونو کې، او یا ټول د قاچاقي لارو نه ځي، ځکه چې هغه دلته خپل عزت نه ویني. ځکه چې کله چې دا نوي ځوانان مثلا څوارلس پنځلس او شپاړس تا نولس او شلو پورې دا ځوانان کېږي، باید د مغو د سن مطابق رویه وکړه.
استاد احمد عزیزی چې دی وو ورونو مشر ورور دی، وای هر مشر که غواړي چې درنوي وشي، نو له ځان څخه د کشرانو توهین او تحقیر دی نه کوي. نو موري ل خپل تجربه څخه غږیږي.
هر هغه څوک چې ځان عزت غواړي او د ځان ته عزت ورکول غواړي او ځان ښه سړی غواړي، کنه یو ښه فرد غواړي، باید د بل چا عزت وکړي، د بل چا قدر وکړي، او په ښه سترګه ورته وګوري، احترام یې وکړي، ډاډ ورکړي، ډاډه یې کړي چې ته یو ښه ځوان یې، باجراته ځوان یې. د خلکو له مخې خپل ورور، کشر ورور، اتل لیدل مې چې مشران ورونه مشر ورور تره د خلکو له مخې خلکو په منځ کې توهینوي او بې عزته کوي. اخلان د دې لپاره بد کار دی چې د خلکو ته د خپل بد ښکاري. نو زه وایم دی وو ورونه یو ورور یم چې ټول نه مسیری، او زه همیشه ما دغه تر اوسه پورې ان شاء الله د هر کسر لځانه دیغو مثال داسې مخته کړی دی. ما خپل اندازه خپل د دوی خپل اندازه چې دی مرکزران دی مانا زه دی احترام کوم، او دوی باندې شفقت کوم، او دوی ځان ته ګرانو ما، نو دوی هم عمره د ما احترام کوي. دوی ډیر له ما نه خوشاله دي او زه هم له خوشاله یم، ځکه چې زه دوی د چاله مخې نه توهین کوم، زه دوی ته بده او سپکه خبر نه کوم، زه نه غواړم دوی خفه شي له ما نه.
نورالحیا طالب وایي چې د ځوانۍ په مرحله کې نه یوازې الکان، بلکې نجونې هم په خبره ډېرې اساسي وي. مشرانو ته به یوه خبره ډېره وړه ښکاري، خو د ځوان نسل غرور ماتوي. د نورالحیا خبرې په یوې مرکې کې اورو.
په ځواني نوې را رسېږي، د یو خاص غرور لري که الکان دي که جنکې دي. ډېر داسې کم خلک دي، ډېر کم ځوانان دي چې داسې شکسته ناست او تواضع لري، او ډېری چې ده داسې یو خاص غرور لري چې وایي یم نه یم، یوازې زه یم په دې دنیا کې او د ځان پاچا یم.
څه فکر کوې په دغه مرحله کې ځوانان ولې داسې یو اس پیدا کوي؟
دې لپاره پیدا کېږي چې دوی هغه خپل ماشومتوب مثلا کورنۍ ورباندې ځینې تدابیر نه ویلې وي چې خوراک ته یې متوجه وي، څښاک ته یې متوجه وي، صحت ته یې متوجه وي، او تګ راتګ ته چېرته ځي، چا سره دوست کېږي، دوستانو ته یې متوجه وي. مثلا سهار څو بجې باید له کوره وځي، بیګا څو بجې بېرته راسي. دا چې ځواني سن ته را رسېږي، دوی فکر کوي چې موږ نو آزاد سلو، نو زه په خپله د ژوند دا مهم تصامیم ونیسم او څه وکړم څه ونه کړم، دا خبره ده. او ډېری ځوانان چې ده دې لپاره چې په دې سن کې ایله مکتب خلاصوي او ځي پوهنتون ته، او ډيري د څه کېږي چې د کور لري کېږي هغه وخت فکر کوي چې وسه خودکفایه ما د کور لري ما باید خپل ټول تصامیم په خپل واخلم او کورنۍ باید چې ما خبره ووري او ډيري کوشش کوي چې نه ما خبره سل پر سل باید ومنل کېږي دا د سایکولوژیک لخوا به هم لک غدي کنه تاثیرات پکې لري
bale په دې سیا وضعیت کې چې ځوان د ځواني مرحله ته رسیدلی او هغه فکر کوي چې یعنی اوله خبر به زما ځوان سره د سیاوي ساسته کله چې بیا کور ته ځي د مور یا پلار لتون چلن سره مخ کیږي حتی تر دې چې سپیړه خوري په دغه وخت کې څومره د ځوان ماتیږي او پایلې به څه وي
بالکل بد تاثیرونه لري ځکه چې که یو ځوان ډېر په ځان غرور لري چې باید ما خبره ومنل سي کوم تصمیم چې مانی ولی هغه باید کورنۍ مو ومني او کورنۍ ورسره بد چلند کوي او د تاسو خبره چې کوم څپېړه په مخ ورته وي نو دا ډېر بد تاثیرات کوي کېدای شي ځینې ځوانان حتی په دوه مرحله کې داسې سوي دي چې خپل کورونه یې پرېښي دي او تللي دي مثلا موږ او تاسو خو بیخي دا لنډ لاره چې دا ایران ته ځي مثلا ورکیږي دا میندې پلورونه بیا ورپسې ژاړي او بدې ورځې ورپسې کوي چې بلا زوی مې داسې لاړو پښیماني بیا ورته راځي نو خبره داسې ده چې په دې مرحله کې کورنۍ باید داسې چلند ونه کړي که هغه خبره کوي نو په ارامۍ سره ورته کښېني ورته ښه بد لارې ورته وي چې دا تصمیم چې تا نیولی ده دغه ښه والی لري دغه بدوالی لري آیا د بدي درجه پورته ده که ښه څانګې درجه پورته ده نو دا ورته ښه ورته پوه کړي او دواړه سره کښېني تفاهم ورسره وکړي چې بچای دغه خبر صحیح ده دغه خبره دې غلطه ده مونږ چې دغه خبره درته کوو چې صحیح دا د دغه تجارب په اساس د دغه دلایلو په اساس موږ تا ته وایي او هلته زه فکر کوم چې ځوان څونه غرور ولري هغه حتمن قناعت کوي
د خصو د هلکانو په هکله چې کله دوی کور ته راځي خبرې نه منل کیږي دوی سره خشونت کیږي تاوتریخوالی کیږي دوی بیا کور پرېږدي دي راځو د نجونو برخې ته هغو دوی هم په عین حالت کې دي کله چې دوی د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي خپلې غوښتنې له کورنۍ سره شریکوي کورنۍ یا توان نه لري یا ورته مناسب نه ښکارېږي له دغې نجلۍ سره دلته بد چلند کېږي تاوتریخوالی کېږي انجلۍ خو بیا په افغاني ټولنه کې کورم نشي پرېښودلی چې بل چیرې لاړې سي په دې باندې څومره بد اثر کوي
عینې اثرات چې دا په جنو باندې کوي خو جنو چې دی بیا دغه لپاره چې تاسو خبره چېرته نشي تلی مثلا نشي کوی چې د هغه عامه خبره چې څنګه ګیري وکړي نو دلته چې دا په جنو باندې ډېر بد تاثیر په روحي تاثیر باندې کوي کېدای سي چې ګوښهګیر سي کېدای سي رواني مشکلات سره مخامخ سي او ډېرې میندې چې دي مثلا شکایت کوي خپل جنو سره چې کور کې ډېر دعوې کوي جنګ کوي خو خبره دا ده چې د دوو خبرو نه ده منل سوی ورته دقیق دلایل نه چې ویل سوي هغوی رواني او روحي مشکلات سره مخ سوي دي نو طبعاً روحي رواني مشکلات چې ډېر سي په ذهن باندې فشار ډېر راوړي نو طبعاً په کور کې داسې جنګ او یا مثلا د خبرو منلو په وخت کې مثلا کوم ښه خبره هم چې ورته وکړي په هغه باندې بد لګي ځکه چې روح روان فشار لاندې دی او بد تاثیرات ورباندې کړی
راځو چې تاسو خپلو تجربو ته د یوې ځوانې په صفت درته وایي چې په کورنۍ کې څه ډول وروزل سوی څه ډول سره توافق وکړه له ستونزو سره هم څنګه یو ځای وګه ورکړله تر غځای چې موږ خبر یاستو تاسو هر کله خپله کورنۍ د هغو ملاتړ مو کړی هغو ته مو اقتصادي ستونزې حل کړي دي له تهداب نه تاسو څه رقم مخکې لاړئ چې هیڅکله د ځوان نسل او د مور پلار ترمنځ ټکر رانغی
زه تقریبا اته کلنۍ یا نه کلنۍ نه اوس د کور راوتل یو موکار کوم ماشومتوب کې قالین باسي کاوه چې همدغه اته بجې مې د کور راوتلم کار ته بتلم او بیرته مازدیګر ماښام به بیرته راتلم مکتب ته تلم قالین به مې مبتلا نو دلته د کور کار هم راباندې سو ما دغه خوی د ځواني چې وایي دا ما د ماشومتوب نه و دا ما به ویل چې ما خبره اول باید وي او څه چې زه وایم هماغه باید وسي او زه مې خپل مور نه ډېره مننه کوم چې ماشومتوب دا تر اوسه پورې ما هر خبره منله ده او که کوم خبره مې غلط ورته ویلې ده که کوم تصمیم غلط تصمیم مې نیولی دی بیا راسره ناست دی راته ویلې ده چې بچی دا دې غلط ده دا دې صحیح ده نو ما سره داسې بد چلند نه دی سوی چې ما ته به ویلې چې کښېنه ته لرې څه ته خبرې مه کوه ته چپ څه ته خبرې مه کوه مونږ خبرې صحیح دي او داسې نه 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 حتی داسې وختونه سوي دي چې مهم تصمیم کې زه تا کور کې هم نه مثلا کور نه لري مې درس ویلې مور باندې زنګ راته وویل چې بچای دا څه خبره ده او ته د چی شي مشوره راته راکوې. نو زه سي مشکلات سره مخ شوې نه یم.
اقتصادي مشکلات و هغه څه چې تاسو غوښتل هغه ټول نه برابرې دل کدي سپغه ټکو کې راته وایې الاتې څه وستاس کامیاب مختلاړي په کورنۍ کې د ځوانانو او د مور پلار ترمنځ جار جنجال پېښ نه سه.
همیشه د ما فکر په دې کې و چې خپل پلار ته باید اوږه ورکړم. اما ماشومتوب نه چې زه لاړم قالین دافي ته کار مې د ماشومتوب نه شروع کړو. یو ایډیا زما په ذهن کې و چې زه همیشه باید پلار سره مرسته وکړم. پلار مې چې دی تحصیل نه دی کړی، پلار مې بې سواده، ورونه مې باید دسې نه سي. اما ایډیا همیشه همدغه و چې زه باید پلار سره مرسته کړم. همیشه په کور کې مثلا اقتصادي مشکل به و، زما فکر په دې نه و چې زما پلار جب نه څنګه راوباسم که د مور جب نه څنګه راوباسم. ما فکر په دې و چې څنګه زه پخپله دغه مشکل حل کړم. زه باید یو کار وکړم پخپله چې دغه اقتصادي مشکل په خپله حل کړم، چې تر اوسه هم دغه کار کوم. نو چې کله مونږ ځوان چې باید خپل مسؤلیت په خپله ادا کړو او تر څو چې تر دغه حده مونږ را رسېدلی یو په خپلو درېدلی یو، نو څوک خو مونږ سره مرسته کوو؟ خو مور پلار چې مونږ سره مرسته کوو که نه؟
بله، تر دې دمه خو په کورنۍ کې له ځوانانو سره د تاوتریخوالي په علتونو وغږېدلو او د حل لاره یې هم تاسو ډېره ښه واضح کړه چې کله په کور کې اتفاق وي، اقتصادي ستونزې نه وي، نو جر جنجال به نه راځي. راځو له کوره بهر. نن سبا یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې د حاکم نظام لخوا دوی په عام مزار کې وهل کېږي، په څپېړه باندې، یا د ګیرې لپاره، یا د جامو لپاره. دغسې تاوتریخوالی له ځوانانو سره حتی د وهلو تر حده څومره بد تاثیر کوي هغه هم بیا د یو حکومت لخوا.
کله چې ما دکان او دکان ته یو وجل کوي راغله، هغه راته ویلې چې نن زه چې راغتلم په ځان کې ښه صحیح چپانه وه، ښایسته ایجاد یې کړې وه، وایي چې نن چې ما په امیر کې وایي امر بالمعروف ودرولم او ما ته ویلې چې دا ورځې دیوالې تول کړي دي، جلکۍ یې په څپېړه وواله او ورته ویلې چې ته والې بیا ایجاب یې کوې. زه صحیح طریقه او په مهرباني طریقه کوي هر څوک یې مني، او کته زشت ور سره خبرې کوي تا به نر څوک چې ویني یې مني هغه لا د ضد کېږي. زه همیشه وایم چې په جنګ و جنجال خبره یې ما په غوږ کې بیخي نه ځي.
په آخر کې که درته وایي چې څه ډول چلند پکار ده له ځوانانو سره له کور نه بهر، البته
له کور نه بهر که مثلا حاکم نظام یې کار څوک یې ور سره مثلا چلند کوي. حتی مونږ حاکم نظام ته نو ځینې پلارونه دي چې مثلا فکر وکړه چې کوڅه کې ولاړ دی زوی نه یو مشکل یو څوک راغلی ده او شکایت کوي چې مثلا کوم جنګ یې کړی یا کوم بد خبره کړی د خلکو تر مخ څپېړه ووایي. نو دا خو چې هر څوک یې بد تاثیر کوي، نو داسې خبرې باید ونه سي. مثلا که یو ځوان یو مشکل لري که مثلا د شریعت خلاف ګرځي که رقم ګرځي، باید ګوښه ورسره مثلا ودرول سي، ورسره خبرې وسي چې وروره دغه کار بې غلطه دا صحیح که چې مثلا مناسب نه ده اسلامي نظام سره مناسب نه ده، اسلامي قوانینو سره مناسب نه ده، یا د جامع قوانینو او رفتار سره مناسب نه ده، دغه رفتار دی یا دغه چلند دې سم کا. نو داسې به ښه تاثیر وکړي.
تاسو باندې سلامت اوسئ. دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم. درسی ساعت ته خیر اغلاست. په درسی ساعت پروگرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو څخه اورئ. د ووم ټولګیز د کونکو ته خر اغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ یو پزره پوری برخه لولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاقو څخه یې په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار و بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چاته ګټه رسوای سي او نه هم چاته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسی او ستاسو پلرونو عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو وسلام هم په جواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. دا بخښه د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوي، د دوی د ډلې څخه و او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به وایي. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بت په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي نو له ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بت په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړي. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نه شي کولی او هغه هم نه شورېدلی شي او دا کار هغه نه شي کولی. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نه شي کولی نو تاسو ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بوتانو لمنځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسپزل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه صلات و سلام یې دغه ډارون کې او ډیر سخت اورته وروغورځوي. خو ابراهیم علیه صلات و سلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړی و او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه سلام د شپاړسو کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه صلات و سلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړي، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړي. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ درېیمه موضوع لرو چې لیکل سوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډېر کمزوری مخلوق دی، د هغه جنګ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډېر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دی د بی بی سارا سره واده وکي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړی. شام د یو شهر نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام اولاد نسبیدا. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندې الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1300 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د ده پلار کم وسیعت چکلی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد و تاکی. د هغه پلار وسیعت داس و چه اول با دی بیاد ده ورور ولیعهد دی، خود د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد و تاکی. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپه سالار و، طاهر د سپه سالار و چې د سپه سالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرتول کیږي، د طاهر لخوا وجل کیر هغه د علی بن سینا وجل کیر. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د ماتې سره مخامخ سو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 198 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي. او په دې ډول مامون واک او عمارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنې مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستي. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 218 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغې د عباسیانو د تورې جنډوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی یې خپله سپهسالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه وو هغه یې د منځه یوړی او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایو چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به یې احترام کوی. مامون له 10 کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات سو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي درنو زده کوونکو درسي ساعت هر کله راشي. که مو یاد شي نو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمدشاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمدشاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمدشاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمدشاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی راځو اداري اصلاحات. احمدشاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټول د ټولو اسلامي هیوادونو په سیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې نه پو کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو اجرایه، مکننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکه وه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یادول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 10,000,000 روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په موخه احمدشاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه سول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې بریالیتوبونه یې په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج پر سر نه ایښوده. تشریفات یې نه خوښېدل. پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته. کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1951 لمریز کال کې چې د 1993 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوري دل چې احمدشاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود. نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننی لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننی درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سروان دکھ چیو بل بل بجو دن خچمن داس بیا هم سره ګران د یو بل ګران نه بنه رو چې ته یې خلل خوشحالي ناراضي صدا سستر زندگی تیرو کھیت کھلو رکھ جانا ناراسا تر سو بغم پر گزر گی تیرو یار کسا بے نلی دو من سونا راپس بیا بسو ہر مان کھڑیا چھ جنا دے تمی حمل سے